خلق ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوی کلیشئی باورونه کلیشئی فکرونه دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د په خپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دي چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم ځورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې. دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، ځورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم. دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټولو خلکو نمائندگی کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادېږي، وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي. او که چېرته بد کار کوي، نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معروفي کېږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي. او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول د هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې یې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی، او دغه فرصتونه ډیر کم وي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي، هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کېدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمني لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمي استفاده وکړي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ځوانان څنګه کولای شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسائل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي، خو بل چا ته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
نو بالکل دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونیسي، باید یادښتونه ولیکي، کچيري په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي، ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلی هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتر را ده چې دوی چهار څه ویني ویلي کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلي کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلې او سلامونه. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه چې زه نسیم شفق وړاندې کوم، په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سرنګولې ته ځانګړې شوې ده. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره بحث درو. ښاغلی وزیر، ښه راغلاست چې یو کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. وزیر صاحب، پوښتنه بلیدنه پیلو چې ولې لا هم د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي په افغانستان کې روغتیایی خدماتو ته هغه ډول چې لازمه ده دسترسي یا لاسرسی نه لري.
لاسرسی روغتیایی خدماتو ته 2002 میلادي کال کې لاسرسی خدمات ته 9% بود، اما اوس الحمدلله اتیا تر 90% پورې افغانان او روغتیایی اساسی خدمات ته لاسرسی لري. دا معنا داده چې مونږ او کولای شو چې د سی روغتیایی او د روغتیایی مراکزو تعداد ډیر کړو. نمونه داده چې اوس مونږ 3000 مرکز سی په ټول افغانستان کې جوړ کړی.
ټول فعال دي؟
او ټول فعال دي. دا درته درته ویلای شم بیخي په قوت چې 3000 مرکز سی وختي چې وایم یو روغتیایی مرکز وجود لري. دلته خیالي مرکزونه نشته، پرسونل پکشته.
همدغه د مو پښتنه د خلک شکایت کوي چې پرسونل لکه څنګه چې تاسو وایست په هغه ډول نسته، یا خدمات نسی کولای، یا وړتیا نه لري، او یا هم د ځینو شرایطو له امله هغوی خپل وظیفو ته نه راځي.
یو مشکل دا ده چې د زنانه پرسونل یا قابله کمبود یا خزینه پرسونل کمبود شته. د دې لپاره چې مونږ یو سنتي ملک یو او ناامنی شته، د شارونه خلق دو طلب ندی، علاقه من ندی، خصوصا خزی چې دین وخت کې بیل محرمه لارسی لری او پرتو سیمو ته ارزی خدمات کی.
نو دا مشکل تاسو څنګه حل کوي؟ آیا اقدام هم کړی؟
او ولی نه دا درته وایم. اول خو اتیا فیصد د مونږ مراکز سی یا د اقل یو قابله لري چې ولا سیاتلس میاشتې تربیه شوی، مهارت لري، مور ته ماشوم ته امیدوار میندو ته خدمات کوای شي، اختلاطات مدیریت کوای شي، ورته خدمات کوي. مونږ څه کړي؟ مونږ هغه خور خویندو او څوک سواد لري حداقل لیکل کوای شي، لوستل کوای شي، هغوی ته مقابلګي مکتبونه په هر ولایت کې جوړ کړي. د مغه ولسوالیو نه دوی انتخابو په ولایت کې
هغوی دا مشکل حل کوي. سي د خلکو
هو خبره داده چې ولا سیاتلس میاشتې ورته ټریننګ ورته زمینه مساعده وو، او برته دوباره په لرو او پرتو مراکزو کې دوی استخدام کوو. دا نتیجه ډیر مثبت ده او اکثریت مراکز سی اوس قابله لري.
وزیر صاحب، تیر کال داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندې 80% خلک یا 80% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فکر نه کوي چې دا ډیره جدي
او د نړیوال خبره ده؟ دا ارقام د سره نه منم، دا بالکل دا خبره دا نه ده. درته وایم چې اتیا فیصد خلق حداقل یو ساعت لار په پخو د نژدې مرکز سی فاصله لري. نو خبره داده چې اوس اتیا فیصد خلق د مونږ خدمات سی ته د لاسرسی لري او مراکز سی شته.
حتی په کابل کې هم شکایت داده د خلکو اندېښنه داده چې د تشخیص او درملنې یو داسې مرکز نسته چې هغه د خلکو جوابګوي. تاسو هم دا کېدای شي راسره ومنئ چې اوس هم راپور نه دادی چې د کال 300 میلیون ډالر خلک بهر کې په تیره په هند او پاکستان کې په خپل درملونه او تشخیص باندې مصرفوي. دا مشکل به څه حل کړي؟
اول خو دا درته وایم چې یو ریپورت ما ولیده چې 1 میلیون افغانان د موږ مراکز سی او روغتیایي مراکز ته راغلي یا ته تداوی لاندې نیول شوی. د 1 میلیون نه 900,000 په ډیر ښه توګه تداوی شوی او په سالب توګه بیرته رخصت شوی.
جناب وزیر، داسې بیماران شته یا مریضان یا ناروغان شته چې دلته تشخیص د سرطان سوی په رواني لحاظ ډیر فشار راوړي په مریض باندې، ولې کله چې بهر تللی ډیر یوادي بیماري سره مخ.
خبره دې منمه. ګوره چې یو ملک کې چې په $15 فی نفر او په یو کال کې د صحت تخصیصي، نو موږ باید اولویت ورکړو. چا ته اولویت ورکړو؟ هغه خلک چې ډیر مشکل لري. ګوره چې مجروحین ضرورت لري تداوی ته، عاجل واقعات ضرورت لري تداوی ته، مور مند او ماشومان ضرورت تداوی ته لري. نو ګوره هر ورځ چې انتحار ده، انفجار ده، مجروحین چیرته ځي؟ همدغه مراکز سی ده چې ورته رسیدی، ورته رسیږي، تداوی کوي، مشکلات یې حلوي.
نوري مریضان هم ستاند
سرطان مرکز هم کابل کې جوړ شوی. د $15 اولویت چې درته وایم، په یو ځل ټول مشکلات دا ډېر مشکل ده، هیڅوک هم دا نشي حلوای. نو دا د یو خدای تعالی که موږ ته کوم معجزه راکړي چې په $15 فی سړی په یو کال چې دا حل کو. اما اقدامات شوی یا مراکز جوړ شوی
فیروز،
قدم په قدم ان شاء الله دا مشکل حل شي.
فیروز الله هم د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه په افغانستان کې لرو. د یونیسف د راپور لمخې لا هم د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره افغانستان د بدو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. ولی دومره مصارف
داسې وګورو دی په دې سوال ته مور د مور مړینه رقم یو ارقام دا و چې 1600 فی 3000 ژوندۍ ولادتونه دا د مور مرګ و. اما اوس دا کته شوی 1400 فی 3000 ژوندۍ ولادتونه، دا یو ډېر ستر تغییر ده. ماشوم مړینه کچه 250 اوس د 50 نه هم کته شوی ده، ستر تغییر ده. مدام منو چې اوس هم دا مشکل سته، 50 فی 1000 ژوندۍ ولادتونه دام یو غده مشکل ده.
دا اما پوهاوی پروګرامونه مو شکایت داده چې ضعیف ده. بلګه دا خودل کیږي چې حتی د کابل ښار په ښوونځیو کې نجونې د فولیک اسید ګوله یا تابلیت نه خوري او وایي چې اقامت رامنځته کوي. فکر نه کوي غټ مشکل ده، ولې په دې برخه کې ضعیف عمل شوی؟
دا خو یو خبره چې سکتور صحت په یوازې خپله دا کار نشي کولی، نو دلته یو مشارکت ته ضرورت دی، یو همکاري. دلته میډیا نقش د میډیا شته، نقش د منبر مسجد شته، نقش د مکتب او معلم
رهبری تاسو کوئ،
رهبری هغه د کوي یا مانګي جوړ شوی کار په کوو. اما دا ارتباط لري د سواد کچه، ارتباط لري د اقتصادي، د خلق پوهاوي، دا شیان ټول مستقیم دلته راځي.
زم دغه وایم چې یعنی د عامه پوهاوي پروګرامونو هم ضعیف دي، دته په توجه سره
خود خبره داسې ده چې
موږ په ښوونځیو کې زده کوونکو سره خبره کړې، هغه ویل چې موږ قوي معلومات نه درکړل سي.
او معلومات دا تاسو دلاره نه دا کار کوو، د مسجد دلاره نه دا کار کوو، د منبر دلاره نه دا کار کوو. او دا یوازې د موږ نه ده، د ټولو کار ده چې مشترکاً باید هماهنګي جوړ کړو، څنګه میډیا استفاده وکړو، څنګه علما او کرامو سره کار وکړو، چې د هغوی پیامونه څنګه رسوي، څنګه د استادانو معلمینو سره چې وکولای شو چې دا پوهاوي معلومات او پیامونه ټول ته ورسوو.
جناب وزیر صاحب، شاوخوا 15 میاشتې مخکې مو په دوبۍ کې د نړۍ په کچه د ښه وزیر جایزه ترلاسه کړه. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو دغه وضعیت ته یا دغه مشکلات ته په کتو سره څه ګمان کوئ چې مستحق وي؟
اول خو داسې چې جواب درکوم که مستحق وم یا نه یم، خو لااقل په یو بین المللي منبر کې، یو بین المللي ځای کې د افغانستان نوم مې اوچت کړ. په $500 فی سړی فی کال چې د صحت د تخصیص ده، د مرګ و میر کچه که وګوري، د تغذیې وضعیت که وګوري، د مراکز صحي افزایش او تعداد که وګوري، نو دغه یو ډېر تغییر ده. دا جایزه ما ته هم یو افتخار و، اما ته ډېر مشکلات ایجاد کړه، یو تشویق و، اما مسئولیت مې ډېر کړ. د هر وخت چې مې جایزه واخیسته، هغه مخکې له جایزې نه که می 12 ساعت کار کول یا 10 ساعت یا 12 ساعت، بعد له جایزې نه اوس مجبوریم چې 14 ساعت کار. خدای ته مسئول، خلکو ته مسئول یو، نو بعد له جایزې نه مسئولیت هم نور ډېر شوی او تلاشون هم ډېر شوی.
ورسته پوښتنه دا چې ښاغلی وزیر، چې موږ به په افغانستان کې ژمنه مستده څه وخت معیاري صحي خدمات ولرو، حداقل په دې کچه چې موږ وکولو چې دغه ناروغۍ لپاره یې درملنې او تشخیص لپاره چې اوس بهر ته ځو لاړ نشو؟
نو وخت چې امکانات کمی باید اولویت پختو که ارتا چه وایی
لومریتوب
باید ورکی، چه کم شایی دیر اساسی ده و حیاتی ده غطا باید توجه بشی، چه مونگ اغا لومریتوب برکنی باید ده $500 نه خم مفید ده و اساسی استفاده بکنی، چه باید اغا لومریتوبونه تا باید توجه بکنی. در تداس قاطع وایما چه میدیکل توریزم یا ده سی توریزم ما خط صبح نشینی بود.
اگه خوزی کلش جرمنی کم تداویو که امریکا کم بود که
خبر دامش که تغییر هم دیر را غلی بخانه اوز قلبی عملیات افغانستان که کیگی، ده گرده یا ده پختورگی تعویز افغانستان که کیگی، ده مفصلو تعویز افغانستان که کیگی، داسی عملیات جرایی عصبی عملیاتون افغانستان که اوز کیگی، تشخیصون دلتا کیگی. این وضعیت ده بخانه تغییر را غلی، اما دا دیر به زمان غوړي کی هم تعهد غوړي او هم امکانات غوړي.
اما تلس کال دغه پروسه روانه ده،
خبره خود دیر سعید خود ده تلس کال بدبختی و ما مسئوله و په هغه ورځ نه چې ما مسئولیت اخستې، ما په مسئولیت خپل وظیفه اجرا کړې، هغه امکانات چې موجود دي هغه می عادلانه د ټولو خلکو لپاره مصرف کړی.
کور ودان وزیر صاحب.
دما دما سنگ بغم غما دخ کل مخنا